ښاغلی خورشید د متناسب یا ورته ځواب تعهد وکړ. د راپورونو پر اساس د هند د باندنیو چارو وزیر د اعتراض لپاره پاکستانی استازی احضار کړ. دغه دوه هندي عسکر په داسې حال کې چې هوا ډېره تیاره وه د غزمې پر مهال له پاکستاني عسکرو سره په شخړه کې وژل سوي دي. خو هندي مقامات بیا وایي چې دغه وژنه د هند د خاورې دننه په سلمتري کې سوې ده. د هند غاړې د کشمیر د پولیسو پخوانی مدیر ام ام خاجوریا وویل په دې لنجبنه سیمه کې د سېشنبې ورځې پیښه د پاکستاني پوځ د بیا فعالیتونو د پیل څرګندونه کوي. نوموړی زیاتوي پاکستانی عسکر او ملیشا په پټه زموږ خاورې ته اوښتي وو. دا ښیي چې دوی یعنی پاکستانی عسکرو خپل عملیات زیات کړي دي. زه په پالیسۍ کې بدلون وینم. موږ باید په راتلونکو ورځو کې هم په ډیپلوماتیکه سطح او هم په سرحدي سیمو کې د تیارسۍ په حال کې واوسو. د هندي کشمیر د پولیسو عمومي عامر دلبخش سنگ دغه پیشه ډېره مهمه نه ده ګڼلې، خو ویلی دی چې د ده ځواکونه به په سیمه کې په احتیاطي اقداماتو لاس پورې کړي. سنگ وایي موږ په دغو خاصو سیمو کې تل د دا ډول فعالیتونو احتمال وینو. دا ډول فعالیتونه پخوا هم سوي دي او په مرتبه توګه پیښیږي، خو موږ باید په دغه سرحدي سیمه کې خپل امنیتي ځواکونه غښتلي کړو. په عین حال کې اکسپرس انډیا ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې پاکستاني پوځ دا خبره ردوي چې د هغوی عسکر د کنټرول له سیمې اوښتي دي او د هند قلمرو ته داخل سوي دي. ورځپاڼه د پاکستان د یوه پوځي افسر له قوله چې نوم یې نه دی ښودل سوی پر هند تور لګوي او وایي دا د هند یوه پروپاګنډه ښکاري، د دې لپاره چې د نړۍ پاملرنه له هغې پیښې څخه واړوي چې هندي عسکرو د جنوري پر شپږمه نیټه د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر پوځي پوستې برید وکړ او یو پاکستانی عسکر یې ووژي. د پاکستان او هند ترمنځ په ګډه 240 کیلومتري د کشمیر کنټرول سیمه کې چې دواړه هیوادونه سره بیلوي دا ډول پیښې په مرتبه توګه پیښیږي. خو د دواړو هیوادونو مقامات وایي چې په دې سیمه کې وروستنۍ وژونکې پیښې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندویي کوي چې د 2003 میلادي کال د اوربند راهیسې نه دي لیدل سوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
مخله دې چې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام درته واورو. د خبرونې ورسته موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هیواد پخوانی جمهور غوښتونکي سناتور چک هیګل د دفاع وزارت څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزې رئیس جان برینان د سی آی ای د رئیس په توګه نومول دي. د دوړو کسانو په تیر وخت کې یو سلانجمن لانجه هم درلودي، خو بیا هم سپینه ماڼۍ باور لري چې د سنا مجلس به تایید کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له جنقا الکوزی اوري.
د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې چې چک هیګل د دفاع د وزیر په توګه او جان برینان د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای د رئیس په دندې نومولي د امریکا په سنا کې یو لړ جنجالونو ته لاره هواره کړې ده. جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ دا دوه کسان په رسمي ډول ونومول.
د دې پریکړې په اړه زما لومړی معیار ډېر ساده دی او هغه دا چې دا دوه کسان د امریکا د امنیت لپاره ښه کار کولی شي. دوی دوه مشرانو خپل ټول ژوند د هیواد دفاع ته وقف کړی او زه ډاډمن یم چې دوی به خارق العاده کار وکړي.
د سی آی ای د رئیس په توګه د جان برینان نومول چې د استخباراتو 25 کلنه تجربه لري زیات لانجمن نه دي، خو اندېښنې هم ورسره دي. د جمهور رئیس بوش د حکومت د تحقیقاتي سیستم چې مشکوک کسان به پکې شکنجه کېدل دفاع کړی وه، خو وروسته یې د خلکو اندېښنې او شکونه یو څه کم کړل او جمهور رئیس اوباما ته یې په یو لیک کې ولیکل چې دی د جمهور رئیس بوش له سیاست سره موافق نه دی، په خاص ډول د بندیانو له شکنجه کولو سره. جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې د برینان ستاینه وکړه چې د تروریزم ضد مبارزې، استخباراتو راټولولو او د قانون د عملي کوونکو ارګانونو په غښتلتیا کې زیات کار کړی دی. جمهور رئیس اوباما سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ نومولی چې په اسانۍ سره ممکن د کانګرس د غړو لخوا تایید شي او دا ځکه چې نوموړی لانجمن شخص نه دی. دفاع وزارت ته نومول شوي پخوانی جمهوریت غوښتونکي سناتور چک هیګل او د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند سناتور جان کیری دواړو د ویتنام په جګړه کې عسکري کړې ده. کیری وروسته د جګړې ضد فعال شو او په سنا کې د خپل دیش کلن خدمت په جریان کې تل د ډیپلوماسۍ ملاتړ کړی دی. په نړیوال ستراتیژیک مرکز کې د نړیوال امنیت د څانګې مرستیاله سټیفنی سانوک وایي که چیرې یاد درې کسان په سنا کې تصویب شي، جمهور رئیس اوباما به په دوهمې دورې کې د ملي امنیت یو با اعتباره ټیم ولري. خو چک هیګل چې جمهور رئیس هغه یو وطن دوسته پوځي مشر بللی، د امریکا د پوځي قوت د استعمال مخالف دی او دغه راز په ایران کې د متحده ایالاتو له پوځي مداخلې سره هم مخالفت لري. هیګل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي وو چې په جګړې کې ښکېلېدل اسانه خو وتل ورڅخه ګران دي. سناتور هیګل په 2000 کال کې ویلي وو جمهور رئیس بوش د عراق د اشغال په اړه صادق نه وو او د جنایت عمل یې کړی دی. هیګل په تیرو وختونو کې په اسرائیلو هم اعتراضونه کړي او کوم نظریات چې د اسرائیلو په طبیعت برابر نه ول په امریکا کې یهودي حلقات حساس کړي دي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم د جنوري په 6 سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویل چې هیګل د اسرائیل دولت پر وړاندې ښکاره مخالفت لري.
د دفاع وزیر په څوکۍ باندې د داسې یو کس ملاتړ به ماته ګران وي. د ده په فکر ایرانیان سم نه دي درک شوي. موږ باید ورسره مذاکره وکړو او بندیزونه ورباندې ونه لګوو. موږ باید له اسرائیلو څخه وغواړو له حماس سره چې د اسرائیلو ماشومان وژني مذاکره وکړي.
د هیګل په وړاندې دا ډول خبرې ډېرې جدي دي، خو تر اوسه یو محدود شمېر جمهوریت غوښتونکو سناتورانو ویلي چې د ده پر ضد به رای ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت او سی آی ای مشرتابه ته دغه نومول شو په اړه معلومات د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. او اوس تاسو را بولو ستاسو د ورکو شو وزانو د لټې پروګرام اوریدو ته.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي وسی، تا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي چې موږ تل هڅه کړې ده دغه تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره تاسو ته خبر کړو. او له نیکه مرغه د دغو پیغامونو د خبرونو له امله ډیر ورک شوي عزیزان هم پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ، ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي